السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
پاکستان نن د افغان سولې پروسې د پنځم پړاو کوربه دی. چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان سره مرسته کوي. امریکا د خپل یو سرتیری بوبرک ټال پوځي محاکمه ته راتلونکي کاله وځنډوله. سرټکی مو اوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سر خار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نو تفصیل وړاندې نه کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مشال لاډیو افغان څنګه تویل دی به په سلور خیزه غونډه کې برخه اخلي، خو طالبانو د سولې پر ځای جنگ ته موقعیت ورکړی دی، یعنی جنگ غوره کړی دی.
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د روان کال له پیل هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کینوي. په 13 فبروري کې د څلور هیوادونو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو نه پس ویل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې نیخ په نیغه خبرې زر پیل شي، خو چې کله طالبانو د پسرلي عملیات پیل کړل نو د خبرې وځنډیدې. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال لړیو ته نن داسې وویل.
رئیس جمهور چین
گفتن که اینا آماده هم. د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل د پاکستان پولی ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د زون یا ساحه د جوړ کړې شي، سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېښو ننګونو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. پرویز رشید دا هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو، د مهارتونو د زیاتولو او د جنگ ځپلو خلکو د پرمختګ لپاره همکاري وکړي. چارواکي وایي چې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ وزیر سیمه کې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په شپه له سیمه ییزو پولیسو په پوستا برید کړو چې د نښتې په دوران کې د دریو قوماندانانو په ګډون څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان تولا خوګیاني مشال لډیو ته ویل چې دغه نښته کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا مشال لډیو ده، تاسو د دې مهال خبرونه اورئ. د امریکا پوز د بوبرک ډال په نوم د هغه بریدمل پوزي محاکمه کاروي تر راتلونکي کال ځنډولې، پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی، ځکه چې نوموړي د دې ګام په وجه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و. پوز اعلان وکړ چې اوس به د بوبرک ډال پوزي محاکمه د 2018 کال د فبروري په شپږمه نیټه د شمالي کارولینا په فورټ براک کې ترسره کیږي. په لومړي سر کې د دغې پوزي محکمې لپاره د راتلونکي اګست میاشتې یادونه شوې وه، خو وروسته یو نظامي قاضي دغه اورېدنه وځنډوله څو د قانوني مراحلو د ترسره کیدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. بوبرک ډال چې اوس دېرش کلن دی، د 2009 کال د جون په شلمه د پکتیکا ولایت د یوې یو پوزي څوکۍ نه ترې تم شو لاغي ورسته دغه سرتیره د وسلوالو لخوا ونیول شو چې په اغلب ګمان د حقانی شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2014 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 15 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشې شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لاروبر کې ترسره شوې پرونی بمی چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول او 100 زیات ژوبل شول وغندل، یو دای د ولسی خلکو په قصته نښه کول وبلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د الشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید پړه قبول کړه او ادعا یې وکړه چې په دې کې 40 کسان وژل دي. په تعقیب یوې خزینه ځانمرګي بریدګرې د مارکیټ دننه ځان والوزولو. وزیر اعظم حیدر العبادی له 14 وروسته د یادې ضلع د امنیت مسؤول د نیولو امر وکړ. د په همدغه وخت کې د بغداد په جنوبي سندو الرشید کې د یو موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. او د بغداد په شیا مشته سیمه صدر خار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداري ورکړې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو پایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دورځنی سفر پر مهال د IMF مرستیال منیجنګ ډایرکټر ډیوډ لپټن پرونویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه سرګنده ونی کړی دی. دوی ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیوړی کړي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسی بیا.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې نن په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربرتوب د سلورو هیوادونو غونډه کیږي چې مقصد یې د افغان سولې عمل کې د طالبانو د شمولیت لپاره لار هوارول دي.
دوه باور دادا چی دغه مذاکرات په اسلام آباد کې شروع کیږي. په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه، د دنیا نه.
دا چې د سولې دغه خبرې به څومره ګټورې وګرځي.
صلح قربانی غواړي، هغه قربانی موضوع پاتې ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت څه چې ولیدل چې یو لاس ورځی پنځله سره د مخه اعدام نه وکړه، دا وخت ما فکر باندې د اعدام نه و.
او لته رسو ورځ راهیسی په پیښور کې د کالجرو استادان د خپل وختونو لپاره په احتجاج دي.
او دا خودی خبری ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنت د تعلیم ایمرجنسی او پلس دوی یې صدا تعلیم دوز ګورنمنت دی، دا غا ناره دوی غلطه ثبوت کیږي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د سلورو هیوادونو غونډه کیږي چې مقصد یې د افغان سولې په عمل کې د طالبانو د شمولیت لپاره لار هوارول دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وای د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د افغان کډوالو ته د سولې زونونه جوړ کړی شي. دا به هم تاسو ته وایم چې دا په اسلام آباد کې داسې 15مه غونډه ده چې په کې به د افغان سولې عمل پر وړاندې بوتلو په اړه خبرې کیږي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا رفت انجم د ټلیفون په لیکه ده. تاسو ته ستړي مشي وایم، او په دې اړه څه تفصیل لرئ او آیا دغه غونډه پیل شوې ده؟
ډیر مننه جی بالکل نن دا پاکستان کې چې کوم سلو ملکی کوم غونډه دا غوښنن کې او د دې لپاره 12 بجو د پاکستان ټایم ورکړ شوی او خدای الله تر اوسه شروع شوی نه ده دا په پلک سات کې شروع شي په کوم کې بچي د پاکستان افغانستان امریکا او د چین چې کوم چارواکي دی هغه په دې کې حساب لري او په دې کې بد افغان طالبانو سره د مذاکرات په اړه باندې خبرې اترې کیږي او نن چې کوم دا غونډه ده دا پاکستان اور دا افغانستان دا پارا ډیر زیات مهمه ده ځکه چې پدې کې به دا افغانستان کې د سولې د پارا د افغان طالبان سره مذاکرات د پارا لارې راوستل کیږي او دې کې به دا هم دا ځخصل کیږي چې تر اوسه پورې دغه مذاکراتو کې سم مشکلات راغلي وو او دغه مشکلاتو حل څه ده نن دا ډیره مهمه غونډه ده کوم چې نن لیک صاحب کې چې په اسلام آباد کې شروع کیږي
سمه د کورمو ودان اوریدونکو دا وا په اسلام آباد کې د مشال همکار رفت انجم څنګه تاسو واوریدنن په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د سلورو هیوادونو غونډه کیږي چې مقصد یې د افغانستان د سولې عمل کې د طالبانو د شمولیت لپاره لار هوارول دي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
سنجتا سواورید نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسی پنځمه غونډه جوړیږي په دې غونډه کې چین امریکا پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي خو دا ښکاری چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دي د افغانستان لغړې د ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي نوموړي د مشال ریډیو افغان څنګه تویلی چې طالبانو د جنگ لار غوړه کړی نو په سلور اړخیزه غونډه کې با په دې خبري وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره سړډول خبري وشي په دې اړه نور تفصيل د اجمل ان ناورو
افغان حکومت وایي دوی وس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دی ورسره د سولې خبرو تکینوي خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده لړیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دی د سولې خبرو ته حاضر کړي خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والا صدای لړیو ته ویل د اسلام آباد په قربتوب د امریکا چین او افغانستان د استادو په ګډون د سلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي نو موړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کوم مسلو خبري وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لار غوړه کړه نو په غونډه کې بلدي ورسته په نور اقداماتو بحث وکړو
وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود ما
زخل ولوی طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نو نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې په پرهغو اقداماتو بحث متمرکز وی چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي په دې ورسوي کې د دې ډلې غونډې ورسره لاغه وزندې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې تر هي دا اټکل سره سم بریالي نشو او هڅه چې پریکړه شي و طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خو ده په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو ورسره په ګډه اعلامیه کې تمه خودل شي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي خو طالبان نه یوازې چې افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي بلکې د عمرې په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل ولوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري خغلی زاخل ولوی په بخانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات وکړي او کني شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیلن نه لرو
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوي چې مخکې پر موافقه شوې او د دې شمنو عملي کېدل غواړو تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې ویلو یو خنړی حمله وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګ ګواښ کړی چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
تاسو باوریدل چې افغان حکومت وای د افغانستان سولې عمل په اړه نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکو ل سلور اړخیز غونډې ډیره تمانه لري چې طالبان به د خبرو میستراولي. د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې د زینو سیډونکو ل کوله اوري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بے باورۍ د ختمولو لپاره څه کېدای شي.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان سولې عمل پلړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریز بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبان او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې
د پاکستان افغانستان چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې کله چې افغان طالبانو په سرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردی شاته د سو هلو زلو وروسته افغانستان بل اخره په غونډه کې ګډون ته حاضر سو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پونتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بے باوري د لمنځوړو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادي د فضا د منځول لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناس تور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپل کړنو ژمنو باندې دریږي کنه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. د مال نظر کچیر دا سفیر ګډون کوي او چې شي لیکي یا چې شي لاستی کوي یا خبرې کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. مانا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبره تور داخل شي.
د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي، نو زه نه وینم چې دا معاملې به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي او د اعتباري چمنځ کې راشي، نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغه کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي وي. چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه، خو دوی نور څه پاتې شول چې څو هرکې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای، خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ادرس شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي. او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو زمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو نن په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د سلورو هیوادونو غونډه کیږي. زموږ همکار رضوان مراد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سهرې او د افغانستان د نجات په نوم د یوې شورا له مشر سید اکبر آغا سره خبرې کړي او په سر کې ترې د اسلام آباد د سلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلي. دی وایي
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و نو طالبان ما فکر باندې د څه و چې په غونډه ته په شک په سترګه کتل بیا هغه و چې دوی سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا په نور باندې یو شی تحملي دي مر پاول پر کې د دې سره شریک نو نیملګری کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مر باندې تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د پاکستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک او لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریه ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنې عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړې دي او د جنگ لارې غوړ کړې ده نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره صلح قرباني غواړي هغه قرباني موضوع پاتې ده او د دنیا وګورایم چې د افغان حکومت تشویل ده چې یو لاسره دې پندل زره دمخه ادامه نه وکړه هغه ادامه کې مرډر د تخثیر علاوه د طالبانو د طرف هم کېدلې شوی چې دا دی اوس کړي وای نه وای کړي یې پرې شو وای دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وخت چې هغه د سولې او ضروري او مذاکرات وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وای زه فکر کوم دا غو سره به مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ څه ویل دل چې د مولست افغانستان غبرګون منکی و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوس وي په نور ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدو په اړه ولس منفي نظر لري فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولست افغانستان دا واقعیت دی د موږ اوس مزار تر اغلی د تمنن جلسه او خلک مراغوش دي خلق د مزاوی چې ولست بای چې دغه وسپارل سی او اكو اختیار د مشکلات افغانستان ولست حل کی د مشکلات لپاره ولست لار برابر کی ولست افغانستان واقعیت دی هغه دربدره دی ورس ورس باندې نورم د دربدری سره مخ کیږي شپږ دې ښکار او دې ښکار کیږي په افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنه هغه ټوله ولست دی په بمبا بسو کې ولست ناسي او دا دغه د جانی تاوان دی ملست رسیدي کمالي تاوان دی ملست رسیدي ولست خو په دې شک شو باندې چې هغه د خپل استړیا په وجه باندې په افغانستان کې حرکت چی دا غو حرکت څه دی اوس د کی پازاب دی او په تکلیف دی
پاکستان دغه شان غونډې چې په کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلوميږي پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي آیا نړیوالو ته خی چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې
کواکټ سره متوجي شي پاکستان کوم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول. نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي، او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا اوسي چې دا د کومک کوم هغه کومک نه را معلومیږي په واقعیت په بناوي که نوي بنا.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله چین ته د خپل سفر په وخت له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د 1800 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر ډاکټر عبدالله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د تراګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرسته وکړي. تفصیل د مشال همکارې فرشته جلال زینا.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیات یې کړ چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نموده تر لاسه کړی. بینان غوښتنه وکړه چې چین دی په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 می څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان دوری استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلاوه شو. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم درس تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د مشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوالو طالبانو ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام مرکبی.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د غرمې 12 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوې پړاو کوربه ده. د غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د خبرې په سر خار اسلام آباد کې کیدونکې دي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرنو ویل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې دي د سولې زون یا ساحه جوړه کړی شي، سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نشي. پرویز رشید دا هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو، د سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړي دي. دغه حکومت پرون وویل چې تیر کال 5200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده، خو دی وایي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي. د امریکا پوځ د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوځي محاکمې کاروي تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی، ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی وو او 15 کاله د هغوی په قید کې وو. او د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې ترسره شوې پرونۍ چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول او 10 زیات ژوبل شول وغندلې او دای د ولسي خلکو په قصد په نخښه کولو بلل.
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې چې قومي اسمبلی کې د ګل پاورس حکومت او مخالف ډلو ترمنځ سو شو، نو دا غینه داسې ښکاري چې په دوتری خالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصیلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ثابتې کار جوړولو لپاره یو کمیټه وړاندیز هم ورکړي دي. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بل خو سیاسي کارپوهان نو د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه ونه کړی شو. ادارې مخکلي کې خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی. بیا په مشترکه ضابطې کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کوم خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمه او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواري دي. د فیصله لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دي. اج رسمانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ور کړی دي. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پس دې خبرې هم احتیاط پکار دي چې د بیانو تیاری رسول او خلصول ټول مرحله په سمه ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند خسته شي، نو په دې شوبه کې د ټولو سیات د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی لاړه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډیره د افسوس وړ خبره ده چې دا غي د تاثر غلط دی. ادارې ساتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداري هم ورکړی شوی، خو دا غي باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او دا غي خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخیره کې لیکي چې اول سره دا طریقه شته کچرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي، نو هلته د اول پخلنځي ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله په پاکستان کې مشته مذهبي لګکیو ته په ورپېخو ټولنیزو ستونزو او برتانوي ورسپاړې ګارډین بیا د افغان پوز او پولیسو په لیکو کې د وجل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو په نه ورکول کېدو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګکیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې 13 مارچ میاشت په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلې، هیله کیږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوستا چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګکیو ته په کم سترګه قتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیسټونو کې یې نومونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بیمه سرکاري شرکت یا سټیټ لایف انشورنس کارکونکو د نهې پورست کراچۍ پریس کلب مخې ته د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره چانو غوښتنه وه چې مرکزی حکومت ویلی وو یوازې هغه ادارې به شخصي کوي کومې چې په تاوان کې دي، ولې د دوی اداره د کلونو راهیسې د ملکي خزانې سره سره عام ولس ته ګټې ورکوي، خو بیا هم حکومت د یو صدارتي حکم یا آرډیننس له لارې سټیټ لایف انشورنس اداره شخصي کوي. تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن یا د بیمې سرکاري شرکت کارکونکي وایي چې د دوی اداره نه یوازې پاکستان ته د خپل سرمایه کاری 2% ورکوي، بلکې په لکونو غریبانانو سره هم مالی مرستې کوي. خو مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF لپاره دا اداره شخصي کوي. د ادارې د کارکونکو د سازمان یا سټیټ لایف فیلډ ورکرز فیډریشن اف پاکستان عمومي سکتر سہیل کامران وایي چې د سټیټ لایف قیمت شاوخوا 800 ارب روپے دی. مرکزی حکومت په خپل پالیسی کې یوازې د تاوانی ادارو د شخصي کولو خبره کړې وه، خو اوس د خپل خبرې نه پشا شوې دي.
سٹیل مل یا دوسرے ادارے وہ منافع میں نہیں ہے.
دیوائی سٹیل مل یا نور ادارے چې ګټه نه کوي کاغه شخصي کوي نو جواز جوړيږي، خو سٹیټ لایف خو ګټور اداره ده. لبد مرغد نړیوالې مالیاتی ادارې یعنی IMF سره د یوې لوازنامې په بنیاد د ملک د ګټورو ادارو د ختمولو هڅې روانې دي، خو موږ دا وایو چې دا واک هیڅ چا سره نشته چې شپه په شپه د ادارې شخصي
کړي.
د سټیټ لایف د کارکونکو په وینا چې په 6 اپریل 2014 د یو صدارتي حکم د لارې د دې شرکت د شخصي کولو پریکړه شوې وه. د دغه ادارې د کارکونکو د یو سازمان ایریا منیجرز فیډریشن یا د سیمایزو مشرانو د سازمان صدر نئی میرانا مشال ریډیو ته ویل چې دا احتجاج یوازې د ادارې د کارکونکو لپاره نه دی، بلکې سټیټ لایف کې په لکونو ماشومانو کونډو مشرانو پیسې لګولي د کومو چې هغوی ته مناسبه ګټه ورکول کیږي، خو شخصي کولو سره به د هغوی نه هم دغه ګټي واخیستې شي.
پتہ نه ګورنمنت کو کیا نقصان ہے اس سے حالانکہ یہ ادارہ کما کے
دیوی نه د معلومات چې حکومت ته د دینه ستاوان دي. پدې کې د کونډو یتیمانو پیسې دي، پدې کې د هغه خلکو پیسې دي چې عمر یې تیر شوی دی، خو نن حکومت دا هر څه تبا کول غواړي. موږ دا وایو چې د سټیټ لایف شخصي کولو تبا کله هم حکومت نه پریدو، او د دې ادارې د بچ کولو لپاره موږ هر حد پورې تلو ته ته تیار یو. د ذکر ده چې د سټیټ لایف ری ارګنایزیشن 2018 یا د بیمې د شرکت بیا سمولو قانون 2018 په نوم یو بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی، ولې د سینټ نه نه دی منظور شوی او د سینټ پر روانه غونډه کې به دغه بل وړاندې کیږي چې وروسته به دغه اداره شخصي کړی شي. د دې وړاندې داسې راپورونه راغلي وو چې حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې ته د سټیټ لایف آف پاکستان په شمول د یو شمیر ادارو د شخصي کولو باور ورکړی دی او ویلي دي چې د کال 2018 د اخر پورې به دغه ادارې شخصی کولی شي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو، له تیرو څو ورځو راهیسې په پیښور کې د کالجونو استادان د پولیو ضد د ادارې ځینې کارکوونکي او د خبرې جنسۍ کډوال په احتجاج ناست او د حکومت نه د خپلو غوښتنو د پوره کولو هڅې کوي، خو وایي حکومت هډو د دوی تپوس نه کوي. دا خلک دا هم وایي په ګرمۍ کې پر احتجاج کولو مجبور شوي، نو حکومت ته د دوی غم وکړي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
دا پیښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې دا کالجونو استادانو د پولیو په ضد کارکوونکو او بیا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو د تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناست دي، خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلۍ لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې د کالج غیر مستقل استادانو د تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نو کرے دی پخې کلیشي.
نن زمونږ وم اوریزه ده اوسه پورې د ګورنمنت وی یو نمائنده هم سره رابطه نه کړی او دا خودی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنت د تعلیم ایمرجنسی او پلس دوی صدا تعلیم دوست ګورنمنت دی، دا نارا دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناستا یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبه تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمونږ رائټ دی، مونږ چې کوم نس غلط کار نه راغله، زمونږ رائټ دی خپل حق سلولو لپاره مونږ راغلی یو او مونږ هغه پورې خپل احتجاجي کیمپ سټرګل جاری ساتو سو پورې چې مونږ پرمننت کړی.
دغه شان د قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کارکوونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجي کیمپ کې ناسته کوي او د خپل نوکرو مستقل کولو سره سره د خپلو بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر جنسۍ سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخته ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګولی دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړي شي او قبایلي سیمو د روزګار د پاره د دوی سره مالی مرستې وکړي شي.
نو مقتدی انسان په نظر کتی شي صرف وی قبایل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دی، کسو کی کور را نه او کسو کی وجنی او کسو کی تړي مخ ته باشو قبایل.
دا یادونه دا چې د پیښور پریس کلب مخې ته په سخت ګرمۍ کې دا سړک په غاړه د احتجاجي کیمپونو ته نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہوار چارواکي یا د فاټا سیکریټ افسران د دوی تسلی یا مطالبه اوریدلو ته راغلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن الکس هات وړاندې په پیښور کې یوه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې خبرونه هم دي. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ته ټلیفون پلی کړي. تاسو ته ستلمی شو وایو او په دې اړه څه معلومات لري؟
جی بالکل، دغه چاودنه چې کوم د مطرح پولیس سټیشن دی دغه په حدودو کې رامنځته شوې وه. لږه شېبه وړاندې زه هغه ځای ته په خپله ورغلم او هلته کې چې کوم پولیس چارواکي وو هغې سره مې خبرې اترې وکړې. په دغه لړ کې چې کوم د کلیوالو سیمو ډي ایس پي دی سجاد خان هغه مشال ریډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې لومړی په دغه ځای کې چې کوم دی نو پولیسو ناکه لګولې وه، یو غاړې د پولیسو ولاړو او هغه ته د مخ کې نه یو خفرشوي بم دلاري هغه پنخه کړی شو. دا وینه پس چې کله هغه ته بیا نور پولیس چارواکي او ورسره د انګلیسي ادارو او د میډیا ټیمونه دغه ځای ته راغله، نو بیا په هغه کې دوی مخ چاودنه وشوه. په لومړۍ چاودنه کې چې کوم دی نو یو پولیس چارواکي دغه شی او ډوبل شوی، خو په دویمه چاودنه کې چې کوم دی نو د رسنیو د یو شخصي چې تلویزیونداري هم په نښه شو، هغې ته هم زیان ورسېدو. د دې تر څنګ چې کوم دی نو په دغه چاودنه کې په دغه دویمه چاودنه کې یو پولیس چارواکي دغه شو ووژل شو او ورسره یولس نور پولیس والا دغه شو ژوبل شو. د دې تر څنګ شپږ نور کسان چې کوم دی نو هغه هم په دې کې ژوبل شو، چې پکې د رسې یو یو دوه 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 اهلکار هم نغري شامل دي. او دا وخت چې کوم دی نو دغه سیمه پولیسو په خپله ولکه کې راغستې ده، او د پیښې په اړه او د دغه دوانو چاودنو په اړه باندې چې کوم دی نو پلټنې یې پیل کړې دي. تحقیقات ښیي چې دې دې ته دا چاودنې مات څنګه راوړلی شو، او دې کې لکه مطلب دا دی کوم کسان نغري کتل دي، نو په هغې کې لکه مطلب هغې د دې سیمې ټول ټلیفون کالونه هم دغه کې ریکارډ کوي. چې کوم بارود جوړونکي شپږ هغه راوستې دي، هغه دغه ځای مدارک یې معاینه کوي او پلټنې روان دي. دا خبره دی هم د وی چې د پولیو مهم هم په پیښور کې دغه روانو دغه شان د خیبر پښتونخوا ته نورو برخو کې هم د پولیو د سپین لپاره هم دغه ځای دغه ناکې لګول شوی، او په متره کې چې کوم په اسلام لري درې زیرې په دې کې نن دې کې دا پیښه رامنځته شوه.
سمه د کور مودان اوریدونکو، تاسو د غلام غوس نواوري چې لک سات وړاندې د پیښور سر نږدې په مترسې مکه بمی چاودنې شوې دي، چې پکې زیاتره مرګ جوبله پولیسو ته اوخته.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون په پیښور کې د یوې ځایي ورسپانې په نوښت او تعلیمي میله جوړه شوې وه، چې پکې د دوه دیرشو پوهنتونونو زده کوونکو برخه واخیسته. د پوهنتونونو استادانو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو زده کوونکو ته د خپلو ادارو په اړه معلومات ورکړه. په تعلیمي میله کې د باچا خان پوهنتون زده کوونکو هم برخه واخیسته. د زلان یوسفزینا نور تفصیل.
د ایجوکیشن ایکسپو یا د تعلیمی میلې د انتظامی مشر هارون خان مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دوی داش پګمه تعلیمی میله ده، او دا ځل پکې له صوبې بهر پوهنتون نه هم برخه اخلي، او دا چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ټولو زده کوونکو ته آزاده بلنه ورکړې ده.
تاسو ته پته ده چې کی پی کی کې دوه موقع نشته. د دې کې سټوډنټس د پارا د یو چت لاندې مونږه ټاپ یونیورسيټي را غونډې کو، کوم چې د اف اف اس سی سټوډنټان او پروفیشنل کالجونو ته راځي، اغی ته موقع ملوشی چې به یې زما فیوچر د پاره کوم یونیورسيټي مال لپاره بیسټ ده. خو یونیورسيټي هم کوشش کوي چې کم دی فنکشن کې دی ایونت کې کم ټاپ کلاس زکه د لیول سټوډنټ سي ازان ته اٹریکټ کی.
جنوري په میاشت کې د 400 په بچا خان په هنتون د وسلوال بری درستو یاد په هنتون د خپل چار دیوارې بهر په لومړي ځل دی پروګرام کې ګډون وکړو. د بچا خان په هنتون یو زده کوونکی کامران زیب چې نور زده کوونکو ته د په هنتون په اړه معلومات ورکول، مشال رډیو ته وویل چې ډیر زده کوونکی داسې دي چې په یاد په هنتون کې د داخلي کولو معلومات ترلاسه کړل.
کم سټوډنټ او کم کسراغلی نو هغه بالکل دادګرنه ورکې دي سټوډنټ او د دې فیکلټي ممبرس چې را تاسو وی پراود اف یو. تاسو د ملک روغان دي چې داسې حالت کې هم تاسو یونیورسيټي داسې کا دي هلته ورسې چې تاسو به او ډور ایکسپو تر راغې او یونیورسيټي کې هم داسې تاسو ماحول کریټ کو چې تاسو دا دنیا ته دا شوکا چې دا تاسو ډېر بهادر خلک نو ټول چې کم راځي نو دا خوشمند کې لکه دا به کنسیډر کین چې بچا خان باندې ټیک شوی دی کنه شوی.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکې اتیا وایي چې ډیرو جنکو زده کوونکو ملګرو یې دې تعلیمي میله کې برخه اخیستل غوښتل، خو د کورنیو لخوا ورته پیښور ته د تګ اجازه ورنه کړې شوه، او باید د جنکو لپاره د داسې ډوله ځانګړې پروګرامونو تابع وشي.
فیمیلز لپاره جدا ایکسپو جدا سپورٹس والا پارٹی زیادہ سے گنا ځکه چې سر جنکې داسې کنا چې هغه ریزرو هغه دونه کانفیډنٹ نه یې لکه داسې ماحول نه راغلی شوی کنا کل داسې مطلب مردان ایریاز نو هغه چې دونه کراوډډ بوایز یې هغه نو هغه بیا پارٹیسپیٹ کولی نه شي په ایکسپوز کې اصل هغه کې یا خپل کمنټس پاس کول یا سٹال ځان لو لګیا نو دا سه لکه یو خپل جنکو ایونت هم دا سه پکار دي چې دا غي خپل لګول کانفیډنس به پیدا شي.
د دی یو روزنه تعلیمی میله کې د خیبر پختونخوا سرکاري او شخصي 28 پوهنتونو او د پنجاب او اسلام آباد څلور پوهنتونو برخه واخسته چې ورته د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په سونو زده کوونکي د معلوماتو ترلاسه کولو په غرض راغلل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ژوند په بیلابیلو برخو کې پښتانه ځوانان د خپل روښانه مستقبل لارې ګوري. خو د پېښور سره تعلق لرونکو محمد علي هغه ځوان دی چې ډاکټرۍ، انجینرۍ او نور داسې ځوانانو روزګار پر ضد داسې پیشه خوښه کړي چې عموما د ښځو روزګار ګڼل کیږي. دا چې دوی څه کار کوي تفصیل د رفت انجم ناورو.
کسه هم پتیرو وختونو کې په پښتنو ځوانانو کې د هغه کار روزګار خپلولو رجحان ډېر کم وو کوم پېښې چې په ټولنیز توګه یوازې خزو سره تړلې وي. په دغه کې یو د فیشن ډیزاین یا د جدید تقاضو مطابق د جامو جوړول وو. خو د پېښور سره تعلق لرونکي محمد علي هغه ځوان دی چې نه یوازې دغه پېښه خپل کړه، بلکې د پاکستان پرته په نړیواله کچه هم نوم ګټلې. محمد علي د تیرو اتو کالو راهیسې د فیشن ډیزاین شوبې سره تړلې دی. کله مو چې د دغه روایت ماتولو سبب وپوښتل نو هغه اووی چې د نورو ظلمو په شان دوی ته هم د خپل دغه روزګار پلولو کې یو شمیر خندان وو.
زما چې کوم کریئر دی ایجوکیشنل اکیډمیک دی، هغه ما سوشیولوژي کړې دی، ماسترز ان جنډر سټډیز کړې دی. خو بیسیکلی دا چې زما شوق و نو هغه په وجه ما په خپل کور کې به کار کول، امبرایډری نور مطلب کاریګر به هغه سره به کار کولو. بیسیکلی ایجوکیشن مې فیشن ډیزاینینګ کې نه دی کړی. چې مزه آن جاب شوم اینه پس ما ته اجازه ملاوه چې تاسو خپل کار اوس کولې شه فیشن ډیزاینینګ کې چې بوتیک کولاوې او کته ارڅکه.
محمد علي اته کال وړاندې دا شوبخ خکړه اونند پاکستان ډرامو نوموړي کارکونکو هنرمندانو سندرغاړو د پاره جامې جوړوي. یو نوموړي هنرمند نجیب افز د علي باغ لوي چې هغه د علي د لاس ډیزاین شوی جامې ډېر په خوخه اچوي.
د علي یو د کوالټي د چاغه تا نه تبوس کې د ډریس په ته اچي کم دي. مثلا د یو کې د خپلمنو هغه د پاره چاغه کم ډریس ډیزاین کړو، هغه مختلف دا غي نه چې هغه ما ته د پېښور فوټو شوټ د پاره یا د کراچي د پاره یا د کابل د پاره ډیزاین. علي سره د ماوس کمینګ برایډل شوټ چې کوم دی هغه را روان دی او پېښور کې چې دی نو چې فیشن ویک کیږي نو هغه کې چې کوم دی د علي چې کوم ډیزاین کړی ډرسز دی نو هغه بدل.
د پېښور یو نوموړې سندرغاړې زی کافری دی هم د خپل سندرو ویډیوګانو کې د علي د لاس جوړ شوی جامې اچوي او زیاتوي چې علي نه صرف په نړیواله کچه خپل ذهانت په خلکو منلې، بلکې دا د خیبر پختونخوا لپاره هم د ویاړ خبره ده.
انتهایی زخوی ما چه لکه نشنل لیبل که انترنشنل لیبل بانه داغی خپل دیزاینینگی
نه صرف دا چه پا کپڑو کی پا آغا پا میک اپ بانه پویگی، هیر سٹائلنگ بانه پویگی، کلر کمبینیشنز بانه پویگی. نو زخو تی دیر زیاد خوشحاله ایم و دام زگرم ما چه دام
محمد علی نه صرف پښتنو هنرمندانو کې مقبول دی، بلکې د ملک د نورو برخو هنرمندان هم دا غږ د کار نه مطمئن دي. د کراچۍ سره تعلق لرونکي اداکارا مشی خان د علی د کار په اړه زیاتوي.
علی د پېښور یو ښه او نوې راتلونکي ډیزاینر دی. زما په خیال د علی د جامو د جوړولو یو منفرد انداز دی، کم چې ساده او په زړه پورې دی.
د پاکستان یو نوموړی هنرمند او د فیشن د زده کړو ورکولو د ادارې سره کار کوونکی جمال شاه وایي چې په پښتنو ځوانانو کې د فیشن او ډیزاین شوبو سره خوښي نه صرف د دی، بلکې د پاکستان د ګټې خبره هم ده.
په غرب کې خو ډېر زبردست دغه د انډستری د ډېر لوی انډستری د سي بے شمار خلکو معاش سره تړلې دي. دغه شانتي په پاکستان کې یا د سیمو کې هم دا شی چې دی اوس ورځ په ورځ وده کوي، ترقی کوي. نو د ځوانانو د پاره د ینګسترز د پاره خو ډېر لوی فیلډ دی. باید چې د داسې تعلیم حاصل کړي او په ډېر ښه طریقه یې پروموټ کړي. دغه
د پاکستان نور صوبو سره سره اوس په خیبر پختونخوا کې ځوان کول هم د فیشن ډیزاین شوبې ته مخه کړې ده. ځوانان او پیغلې اوس دې شوبې ته په خپل خوښ ورزي، کومه چې څو کاله مخکې په ټولنیزو توګه نامناسبه خبره ګڼل کېده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو د لوبو په اړه یو رپورټ ته. یو اونۍ وړاندې په جلال آباد کې د ننګرهار چمپیئن ټورنمنټ په نوم د لسو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې چې د نهې په ورځ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د کونړ اتلان لوبډله وتوانېدله چې د ختیځ اکیډمۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي او دا شان دغه سیریز وګټي. باز محمد عابد نه تفصیل ورو.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بیسودو پلته څیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کونړ اتلانو ته 134 منډې هدف وټاکه. کونړ اتلان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اور په دریم گزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپیئن شي. بادام احمد زای چې د ټورنمنت ویندې کوله د دغه پیلوبي په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
لومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه خپلې د بورینګ په سره کړې و. په بورینګ ته بچونه کې لومړی دوی نو ختیځ اکیډمي په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سره 134 منټ ټارګټ ورک چې په ټاکلو 19 اور په دریم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپل بریا پای ته ورسوه. یوازې 15 لوبغاړي لاس ور کړی و.
د دغه سیالیو د ننداري لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په زرګونه تنه کرکټ مینوال راغلی ول. د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د دوی د لوبغاړو مهنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپیئن شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوب د کونړ د مینوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل او همدغه وجه وه چې موږ اتلولۍ ترلاسه.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه ډول سیالۍ د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره واقعا یو مهمه خبره ده. همدغه سیالۍ دي چې موږ د کورنۍ کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو ملي ټیم ته ورکو. نو لس کلن لوبډلې ته ورکو ولس کلن لوبډلې ته ورکو بلاخره ولایتي ټیمونو ته جذبېږي.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په سیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي.
خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د کورنۍ کرکټ یو مهم جز ګڼم. کرکټ بورډ دې ته ژمن ده چې خصوصي سکتور سره به اوږه په اوږه کار کوي. د دوی هر ډول مرسته ته ژمن ده.
د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنۍ کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلېږي چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو وشل شوي وي چې یو ګروپ به د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالی کې او بل ګروپ به د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کې سیالۍ ترسره کوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
شطور پہ گیا منور دے زل گیا منور دے زل گیا
زبان دے جڑا سارا لالیا منور دے زل گیا منور دے زل گیا
چدا سوال وے گرزم مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا خل بوائے چ مزے مزے کوینا مینور دے زل گیا مینور دے زل گیا
مائن نو کال
مینور دے سڑ گیا مینور دے سڑ گیا